Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري، آیا طالبانیان تر خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا څه اندېښنې څرګندې سوې دي، دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15مه د جولای میاشتې 26مه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش علي ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړې. د افغانستان مالی وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشت ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. په فرا کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فرا د امنیي قمندانۍ ویان محب الله محب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فراول د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې حتی ته نغله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فراه کې جرمونه کم شي. محیب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز اوسېدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیات به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضایي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړې وه چې د فضایي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی وار په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضایي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسي پلیری ختیز اشار خبروکس کې پرون شنبه د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کیږي چې د پخوانی شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسي د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونی مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د روسي ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېدو وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې راهیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادي اروپا آزادي راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشی کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړپوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه بلکې د ځان د ګټې لپاره د خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګیزې لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 22، جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 28، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټې 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 29، او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 30.
و بجې او و دقیقې سوې. آیا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوري ریاست څه اندېښنې لري؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی.
په کابل کې ګڼو دینی عالمانو پرون له حکومت د دینی عالمانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په بهرنیو موضوعاتو کې په اتریش کې د یو وژل سوي چیچنیایي وګړي د قتل په اړه د تازه جزئیاتو له حاله مو خبرو. د ژوند په رنګونو کې د کابل د یو اوسیدونکي د ژوند د یو رنګ ننداره کوو.
یو لږ خواري ده داسې ولس دولس دیارلس کلو ده دا نور واړهدي.
دا خبري مجله تر اوو نیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول: یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پای لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پای لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچ له بند خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته را ونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط شیدي. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختره وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لوري نیولې دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څه ناڅه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشې سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر یې بیا جنګ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشې سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشې سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشې کولو پر سر بحث به د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ دوا خان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل وبه ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل له ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی وویل چې ځینې اړخونه سته چې د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسیلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسېدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
ومردل چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي هغه طالبان چې له زندانونو خوشې سوي یو وار بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل سره کومه مرسته نه کوي. د افغانستان د 24 ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی د حقیقت موندنې د ټاکل سوي پلاوي څېړنې باطلې وبللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دینی عالمانو د ساتنې اړخ ته هم پام کړی دی. نور له خاطر پردیس نوري.
د افغانستان د 24 ولایتونو علماو ر کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه جمعات کې چیرې چې څو مودې مخکې د دوی یو حملار محمد ایاز نیازی و وژل شو راټول شوی وو او په حکومت غږ وکړ که چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. دغه دیني علما وایي د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندن کې پلاوی موندنې باطلې دي او په راپورونو کې تناقض موجود دی. د افغانستان د 24 ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغه چې دولت د شهید مولوی نیازی او شهید مولوی عزیز الله مفلح وشونکي نه ویني او دوی ته سزا نه وي ورکړل شوی، دولت د دوی د وژلو او ترور مسؤل دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي له خپلو رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج او اوقافو سره سره کار کوو چې د جوماتونو او علماو په وړاندې چې کوم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جوماتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج اوقاف وزارت نظر هم راواخلي، خو بریالي نه شو. دغه علما شاوخه یو میاشت مخکې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جمعات د خطیب عزیز الله مفلح د وژل کېدو په غبرګون په وی اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو د دوی په وینا د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم حکومت دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او زب احمد شبر را توای چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډ مودې په مخه وروسته تر دې په افغانستان کې لزیات شوه چې جګړه به پای ته ورسیږي چې د وی اونۍ په مخه شخړې راکم شوه. د ډیپلوماټ په خبرې کې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د هیلي د سولې پر سر د اختلافاتو له امله لمنځه تللې دي. ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبري خبرې کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځنډ د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس د امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی. خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14مه له طالبانو سره د شوی تړون 1550 ورځې پوره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیله تر اوسه درې ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوي دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي دي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنځشنبه په ورځ سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ورسره وړی دی چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی و. دروشت کلند کیټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاو سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د شپږ میاشتنۍ خوارې سمبولو. کیټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې پلنکا شیر کې دی تللی و چې هلته یې میډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
افغانستان کې د سهار او بجې او اتلس دقیقې کېدونکو دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې په هرات کې د څو ورځې مخکې په هوایي برید کې وو ملکیان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کمیسیون په حواله امنیتي ځواکونو په دې برید کې دقت نه دی کړی، خو دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ سوی دی. نور حال د جوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده. د دې کمیسیون د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې پیښه کې وو ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون وژل شوي او لس نور چې شپږ سړي دوه ماشومان او دوه ښځې دي ټپیان شوي دي. د دې کمیسیون د رسنیو او نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ وایي چې دې برید کې دقت پام کې نه دی نیول شوی ځکه ملکیان قرباني شوي دي. ښاغلی فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه ده معلومه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا دا هوایي برید د کوم هدف لپاره ترسره شوی دی.
افراد غیر نظامی و ملکی قرباني شوه.
زمونږ لمړنۍ موندنه ښیي چې په دې پیښه کې شاوخوا ولسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو زمونږ څېړنې لا هم دوام لري. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو موخه څه وه. له بده مرغه د دقت او تفکیک له اصل څخه کار نه دی اخیستل شوی.
افغان امنیتی ځواکونو دغه هوایی برید د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په خم زیارت سیمه کې ترسره کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
عکسو و تصاویر ثبت شده از
په دې پیخه کې د طالبانو مهم قماندانان وژل شوي دي. د هرات ولایت ګزارې ولسوالۍ د خوم زیارت د سیمې د پیخې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې سیمه کې وسلوال طالبان راټول شوي وو او انځورونو کې ملکیان نه لیدل کېږي. د دفاع وزارت د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې برید کې خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. طالبانو ته تلفات اوښتي، قماندانان او کلیدي کسان یې هدف ګرځول شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې دې پیښه کې 12 ملکیان د یوې ښځې او دوه ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لا درک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپل غوښتنه داسې مطرح کړه:
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان، مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډېروالی هغسې دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرنۍ بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کېږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادي اروپا آزادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالدی څخه په یو راپور کې اورئ.
زریما عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف د جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراسدورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او 10 ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په 2 نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې، صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروه د جولای په 23 نیټه د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغې ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي ثبت سوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یوه ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړه یې پر غاړه واخیسته. داسې انګېرل کېږي چې شایي په دې ډول هڅه کېږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاک کړي. سیاتو چچنی وګړو چې له روسیې تښتېدلي او په اروپایي هېوادونو کې پناه اخیستې، د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقونو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پورې شوي دي. هغه په ډېرو مواردو کې پر بشري حقونو په تیري او په روسیه او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچني وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچني پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولي دي. اتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچني وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمرو ویلی چې په اوتریش کې د رمضان قدیروف د پخوانی ساتونکو عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدل سي. بل بهرني مسله دا ده چې د امریکا د شیکاګو له دوه پارکونو د کریستف کولم مجسمې لري کړی سي وي. دغه مجسمې له اعتراضونو او مظاهرو وروسته لري کړی سي وي. اسد الله الدین د امریکایي رسنیو په حواله په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستف کولم مجسمه د شپې له خوا لري کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستف کولمب د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگټن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولمب مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي، اروپایان دلته راغلل چې موږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي، د کولمب مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنی نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي، د کریستف کولم د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤول پاسکول ګیانی ویلي، له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کیږي. کریستوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریستف کولمب یادیږي، ایټالوی و او اتفاقی نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد وروستیو مظاهرو کې د تورپوستو فعالانو ډیر پام د کولمب مجسمو ته و. دوی ویل د دې ایټالوي کاشف درناوی باید ونه شي، ځکه چې بومي امریکایان یې مریتوب یا غلامۍ ته اړ کړل.
تاسې ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر تېره جمعه پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. په فراه کې چارواکي وایي چې 8 تنه د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتلي وو. د امریکا یو پلاوی به د روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. او د روسیې په لری ختیځ ښار خبروفس کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وه.
دا ژوند رنگونه.
نواب
څه کور ورکه ته کاکا
کار نه کوم؟
بیکاره.
بیکاره
څو کلن به؟
زه سپېڅلو ته به خبره کاوی.
ته درته وایې چې کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره 8 کسان.
8 کسان دي؟ دا څوک څوک دي؟
زمان می دي او فضل می ده نونه نی.
آر یو څه کار کوي؟ وظیفه چه لري؟
آر یو لگه یه خواری ده ده شه ولس دولس و جلس و کلو ده
شه
الله نور والگی.
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه
هیڅ کار نه کوي. خاين لاس ما نه رلویږي.
بس ونه واخلم وړې په واخلم بل نه واخلم قرض را منځ دیر شو.
ښه قرض کوي بیا څه برابروي؟
بیا برابروي.
خلک قرض در کوي؟
ولې به نه راکوي.
ښه لچا نه قرض کوي کاکا؟
تر زمون می دی پروان می دی دوه نه وکړو څو شپې میاست بیا ورته پیدا کو بیا ورکو.
به نه قرض پل در ده وخته يم ده؟
اوه
بیا جنگ جنجال هم پیسه وای کنه؟
ولې نه چی؟
سره کم جنگ؟
ما سره پیسې نه راغو به وخته نه.
بیا جنگ سه
بیا با دوست سه
بلاخره هم چنگه بکره
او بیا با چیز تا پیدا کرد بلا انجوان نمو واسه نگل تو بمار
کاکا ایتا پی نظر وست وقتی خلق دیر قرض که بخواه دیر که بود
وست دیر که
ولی
او خواری نسته
غریبی نسته
غریبی نسته
کار نسته
دو اما بخبال از من والدی ده خواری میدین زده کول که گردم و نگردم
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري.
تشکر.